له غرمې مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینیا ته ماته ورکړه. افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالۍ کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینیا د شپږ نوي منډو هدف په 15 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې. هغه 9 ناس وژېدلې منډې ترسره کړلې. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي 3، نوین الحق 2، نور احمد 1 وکټه واخیسته او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول. تمه ده افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند، استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډي ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي. خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په 13 راتلونکې سه شنبه له کوربه ویست اندیز سره مخ کیږي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه. اغلی امیری بیګا په ایکس پاڼه همداراز لیکلي، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې امله په انزوا کې دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,900,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و. له ازادي راډیو خبرو ته واګیست. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 422 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سختدریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی. تیر کال یې 2 بریدونه کړي وو خو سږ کال یې تر اوسه د 2 حملو مسؤلیت منلی دی. او د اروپا د بشري حقوقو محکمه پرون په آذربایجان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني برخې د وې پانی ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادي او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمه د دغه اقدام هرکلی وکړ. د زیاته کړه د ازادي راډیو آذربایجاني څنګه لام په خپل امکاناتو د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي. خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. د دې خبره موږ د ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو. د آزادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزادلیق په نوم پیژندل کیږي په 2012 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو. محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویبپاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډله ییز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي. هغه څه چې ازادي راډیو ردوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زه ملالی بشیرم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن راسره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو هیر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه، انت دا نور څومره وي، بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېرولې او له یو طاقبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې. زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي؟ ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا د زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی بسر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزدا کړو پراته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزدا کړو به برخې سوي دي ډیره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډیر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزدا کړو پراته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډیر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بیرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي. اوژې امیل ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لومړی تاسو سلامونه درنې خور فرزان داوودزی صاحب او درنو اوریدونکو، دا د دې لپاره چې دا د حساسي حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ یې نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې دپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دوی د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار ویلي دي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسل باسواده کېږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي؟ هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري؟ هم متاسف یو چې دغه حالت په مواله هم پدې کې او سیګو دا په ډیره سخت ده
ډیره مننه
خپل مبارزې نه هیڅ څوک ولاس تر نشي
ډیره مننه اغلی امیل زبر بیرته تاسو ته راسم اغلی مستوره سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو خبرواورو چې د نجونو د کړې ولی مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولی باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسئ او د مور نړیوال ورځ هم په خپل وار سره ټول مینده ته د افغانستان زپل مینده ته د ټمن مینده ته تبریک وایم الله تعالی نه دوی ته صحت مندي غوړم ګوري د تعلیم مسله جدال دین اتیاقه د وضعی قوانینو بحث ده یو شرعي حکم ده دا نو مباح کړم کیږي نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډیر عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي دا ډیر پښتو دا مسله نه ده دا یو شرعي حکم ده کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي هغه دا اقرا بسم ربک الذی خلق په دې اقرا کې د سنډي ویل سوي ابتدا مشخص دي نارینه او لپاره وي د کې ټول هغه انسانان شامل دي جدا له دې چې مسلمانۍ کې کافر کې هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق دا اولین آیات د قران دې مشان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دوم مسله ډیره زیاته مهمه مدد کوي په هر په افغانستان هم یعنی اوس هغه په خوانی وخت نه ده افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغه هوادونو نه ده د هغه 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختړل شوی دي افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پا طولانه که باسیوادی نو تاسو فکر رو که چی دقیقی به پیشرفت سمری تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی تاسو فکر رو که چی اقا طولانه با دی اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه تومره بر مختللی وی نظر دی تسیقی طولانه که یا بسیواده میرمنه اوسی تا فکر کوم آیسته است دا مسئله هم دیر سیاسی کی دی پا دی خاطر بانده چه پا دینه نخفل نظام که هم پا دی مسئله بانده دیر اختلافات زمانسته سوی دی مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایی چه در دیر یو مهمه مسئله دا و کم شرعی یعنی تناقض نسته پا دی که باید دینجون تا اجازه ورکا ورسی حتی تا پیش دی پوری چه دوی خفل تحصیلات تا ادامه ورکی یو گروه بیا کاملا مخالف لدیده ته باید دوی ته اجازه ورکول سی ته فکر کوم دا هم دی دنیاوالو یا سیاست ته متاسفانه افغانستان د دې قربانی کیږي او آیستا آیستا خلق هم په دې باندې مشروق کی چې دروازې خلاصې کړي د مکاتب او د فانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې سوی او انجنونو ته اجازه مو ورکوي ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا هم مطرح کوم تکرارن بیا هم دا خبره وایم هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیر دو درې کلونو کې مونږه خزینه او ته هیڅ شریعت قناعت نه در کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی کچیرې د حاکم نظام او د مشرانو له آدرس نه شرعی جنبه د دې چې خطو ته اجازه نسته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلق به دومني اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو انجونې دوی مکاتب ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروف وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پویږي چې دې کې هیڅ نو شرعی ممانعت نسته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي
بله او غلم سیلاب ستاسو څخه به بل تعقیبي پوښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودای نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کارته، ځکه دوی ویلې چې تر بل امر پورې. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه د فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعضې موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي ته تللی و، هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه اوریدله چې آیا دوی دې ته اجازه ورکوي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زر دوی اجازه د دې ورکړي چې باید نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي، زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه چې هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډېره ترجیح ورکوو. بد بختانه او متاسفانه چې دا ډېر د تعصب ځای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داودزی، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داودزی، تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې دغه پوښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل سي، ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د دا ډول خپرونو چې د رادیوګانو له لارې خلک کولای سي چې خپلې غوښتنې پکښې مطرح کړي زنګ راوي، لکه زموږ دغه خپرونه چې خلک کولای سي چې دغه خپرونه ته زنګ راوي، زموږ د دغه رادیو له لارې خپل आवाज پورته کړي، څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته عمل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او د مور نړیوال ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم، څرنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یو واضح خبره ده. نو دا چې مونږه که په کراتو باندې خپل غږ پورته کړو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانانو ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی. او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثراتو ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغان میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي؟ ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ور نکړو، نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی، باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي، نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی، او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب ونه تدل شوی، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډیره زیاته چټه شوی، چې په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډیرو سختو تیارو او جهنمدانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملالۍ خور، تاسو ته زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زده کړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چا سره دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړي چې خالي چې پر غاښ باندې دار وي، چې نر ډاکټر ته دې ورسي، که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم څخه بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس د غاښ دغچ پیدا چې مرزي د ښځینه ده، چې هغه کلونه د غاښ ته وځوريږي، موږ نس کولای چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټر بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولای شو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورول ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر به شاته لاړ شي. که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې مور چې ده هغه تر ټولو لوی مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروزي.
ډیره ډیره مننه، ستاسو پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالۍ بشیر خور، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. لادی وکړئ سبا صاحب له هدا تلم د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. سلام خوندې تمام خوځانی واکان باندې مثال د خبرې زر ورځې پر خپل دروسه پوری د پانتونو او د ښوونځي دروازې د خوند پر مخ باندې بندې دي. ملالۍ بشیر خور، دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. خوځانی موږ داسې د طریقه سره، د نورو طریقه سره مثال د خبرې، د نورو رسنیو د طریقه سره ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پر مخ د پانتونو او د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. نو زر ورځې پر اصل خوځانی دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خوڅه کوي. ملالۍ بشیر خور، زه مثال درکوم که پنځه ورځې د ښوونځي دروازې تړل کېږي، خوځانی لاس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خوځانی د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بل ملکونو ته بزوریات لرو مثال هغه پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کیږي خورګانی د ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنی ملکونو ته زموږ افغانان اړي او ماندا به د روان به نور ملکونو ته نو خورګانی بیا پر حکومت باندې دا غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازې د فونځي دروازې د خوند پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول مې برابر وو هغه اصول دغه کې خوند ته روښانه کړي کله چې روښانه کړي نه خورګان خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال باندې پانتونونه باندې شونځي باندې چې د خوند زړونه پر مخ باندې خورګان ګسره ځینې دغه سي ازړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کاته شي او دا شي چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړي نو دا څنګه زمينه د خورګان امن دي الحمدلله امنیت یعنی د تیر حکومت پر تر به خورګان اوس ډیر امنیت څوک نشي کولای چې دا خو ته مثال خبرې په بار سرګ وګوري په بد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورګان یو څوک راولاړي د چا خور مثال په انتون ته ځین مثال د خبرې دغه شونځي ته ځي یو څوک په بد نظر ورته ګوري خورګان ورته کې سزا دی ورته دار ته دی بوته کې خورګان بیر پر ټول امین دی او خبره ده چې وس امنیت هم دی خورګان د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا په دغه چې دی خورګان د امرسانی لاوري پایت نه رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اوریدي ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تز موږ ژغ ترځي تاسو کولای شئ چې خبرې وکړي
ورسته اوس موږ په کار پسې زو ورسته خبرې کوو
اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلې کېدای شي بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ ژغ ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل ستاس خو پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغه چارواکو چې د افغان جون پر مخ باندې ترش پژم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کله دوی د کور خپلې شزي چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاش درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر تخپل شزه وشکاره کې زما ستاس دغه پښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپلې شدزی بوزي او یا دا چې د دوی دومره وس لري یعنی د اقتصادي لحاظه دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ سي خپلې شدزی هلته یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق که چارواکي خپلې شدزی وروړي و ډاکټر ته کنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوار همیشه به هر ملکونو کې اته دلته شرایط ډیر ښه ورته آماده کړی دي چې هغه درس وایي خو نورو ته دونه پاملرنه نه ده کړې ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې وو تر هغه چې موږ تمه درلوده نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تر هغه چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوس هم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا خو هم خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر یې نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ ښځه نه وي نور د وخت په تېرېدو سره موږ داسې څه شی احساس کړو چې بیا هیڅ ښځه نه په ډاکټره وي نه معلمه وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي هلته باید وګمارل شي نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک دې څه ووایي دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور زوریږي نور ولسونو ته تاوان رسیږي دا چې دنیا ورباندې غږ کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي څه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی دوی ته به یو ټکان ورکړی وی دوی یو وارې کښېني فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي دومره په کورونو کې کتابونه وایي هاسي کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند ده شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي د دوی دغه احساس ته زه دومره ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجواب دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بله ډیره مننه اغلی امیل زبا بیرته تاسو ته راسم اوس هم د اغلی سیلاب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده آیا فکر کوئ چې دغه کار سوی دی که نه او آیا فکر کوئ چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسف یم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د ښهوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې که تاسو اسلامي تمدنونه هم وګورئ په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ ذاتي بلاخره هغه نظامونه ډېر پرمختلل شوي دي متاسفانه او بدبختانه چې آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوې ده اما آهسته آهسته دغه فاصله بدبختانه چې ډېریږي یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره ښه خبره ده خو دې کې ډیره مهمه مسله دا ده چې تاسو ګوري په هرې کورنۍ کې که هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ نجونې تشکیلوي حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه د کنه موږ تاسو شاهدان یو او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوښتل دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان کې دوی صادروي د دوی د انجنونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنول سوي یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې هم د اوس بې سرنوشته پاتې دي تاسو مخکې ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه د اوریدونکي یو سوال کړی و د تبابت بخش کې دا ډېره لویه بدبختي ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي صحي سکتور وګورئ طبي بخشونه وګورئ دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسلې نیوې چې د هغوی ورونه د هغوی پلرونه د هغوی هغه سرپرست فامیل یا ګیلکار و یا مزدورکار و، اما په همغه اقتصاد باندې په خپل مېرمنې وا خورې وا حتی که چې وه په هغوی باندې د تب رشته وویلې په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي بنیدانه په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی بې عقل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي؟ آیا دا دغه د افغانستان مهاجرتونه ډېروي نه؟ د افغانستان خلک بالاخره دې ته مجبوره کېږي چې دوی د هېواد نه بهر ووځي، هم د اقتصادي له نگاهه هم روحن ذهنن په دوی باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه خپله کله چې کوم فرمان صدر کېږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې آیا دوی په دې فرمان کې داسې کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه؟ اما متاسفانه زه بېرته ناهیلي کېږم، او دغه ناهیلي توب بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډېروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډېره ګټوره نه ده. او په دې تعصب سره زه باید دا ووایم چې آهسته آهسته خلک دې ته واداره کېږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هېوادونو نه بهر وي. ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیرو کړی دی او تللي دي یو بل هېواد ته. په هغې هېواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هېواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلن ورسره کېږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما برسیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډېر د تعصف جای ده چې زه دا خبره مطرح کوم.
شه ډیره مننه اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکما چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي، او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده، او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده، او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې انجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساينسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې په ټولنه کې محدودې سي، د دوی ژوند به کېداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداسې چې اوسي دا ډول.
بله، سوال زما متوجه.
بله و اغلی داودزی، تاسو ته کزما ژغ درځیز، ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني.
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د طبابت برخه و خودنه، اما که چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي، نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټول اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی، نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اخی که مونږ مطالعه کړو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه
څنګه چې ما په شروع کې هم ویل، اساس او تهداف د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چیرې مور لوستې وي، نو تاسو به فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یا تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده. ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده، د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړو، تقریبا 70% د افغانستان معارف ښځینه وو تشکیل کړی وو، اما نن ورځ کمترین فیصدي د دغه ښځینه وو اجازه د دې لري چې لاړ شي، چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې کترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حداقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشومه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخي. نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناست طبقې ته د تعلیم تاثیر او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کلو کې زموږ خویندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي، نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مېلمنه ته ټول خوږو اورېدونکو ته.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کومه ځای مو زنګ راوالی دی؟
مننه مننه خو مبارز جانان لپاره.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه، مهرباني وکړئ.
مننه مننه خو زه به دا وایم، دا خو نه هېرېدونکي د غوښتنې دي. ولې ته موږ وایو هر ورځ یوه ستونزه د دغو په اړه پیدا کېږي، یا سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته، نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه به کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزه وي، یا د یو بلې پېښې ستونزه وي د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هېواد طالبان حکومت کوم بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه نه ورته دي. د حجاب مسله ده، باور وکړئ موږ دې ته حجاب اوس موږ یو خجله دغه خجله دا نارینه ډاکټر خدا هم د حجاب مسله دي، یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر اوس هغه خجله به خجله دغه ته تلی خدا هم حجاب مراد کړی دی. اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خدا هم د حجابي دغه دغه او دې ته هم پاملرنه هم جوړ نه کړي. نو موږ ولا دې ټایډل هندوستاني ټول هندوستاني د درې کاله لکه درې سوه کاله چې تېر شي موږ یو پیړۍ شاته کړی دی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ سوه اندرګرې پورې ډاکټران طالبان شوي وای، دا ستونزه به هوارې شوي وای.
بله ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور څنګه په خیر یا
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو هم مخته دی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنداو لسالی سره ټلیفون پکړ شم
محمد اشرف صاحب مننه تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ که په پښتنه مهرباني وکړئ
مننه یو نظر به سره شریک کو چې راس مزار ته خورجانې یو غشتنه د ام سسلرو چې خورجان یو دغه ششتم چې برابر سي زکه چې وځ د مخکنی او ردم کې باندې تازه غوکی زکه چې مال ته پر ما باندې راخ کړی چې دا نوم ششتم برابر سي خورجان زکه چې دا ډیر آسانتیا ده نه او بل یو خبره بل ستا خورجان سس کور ودان چې موږ ته زنګ وی یا منه موږ راخ تر چا پر پورته کوي ودلته کله کله داسې یو ششم سې د خوایي چې موږ تاسو شمیره پرېږدو خورجان په بار بار سې د خوایي څخه دا ټلیفون وکې سوې چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویل دی ری او ردم کو سې د خوایي څخه ټلیفون وکې سې کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجان نو دا ششم چې برابر سې نو دا ډېر خبرې
مننه
او بل
دا محمد اشرف صاحب علي دغه به هلکو زموږ همکاران په دغه باندې پوهه چې تاسو ټلیفون پورته نه کې ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي نو مهرباني وکړئ
مننه وا یو جان مننه هغه څو موږ تاسو ډیر خوشاله یو خورجان او دا خوند او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم غوښتنه مې دا غږ لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورجان د افغانستان د لپاره ډیر ګټمن کار دی سواد او هغه کنارینه کښې دینوي ځکه چې دلته د سواد کچا تر ډیر زایو کم ده ځکه چې یو سوادار سره خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بنا سړی خورجان دا چې ځایونه شته دلته د زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي
بلې
د حکومت سمې مقصد د هغه غوښتنه ده چې د زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره مکتب برابر سي
سلامت اوسئ محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده اوریدونکو ډیره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اغلی اوژي امیل اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووهل او خپلې غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پخدا سپارم
پریمګ دې چې والوزم پریمګ دې چې والوزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمګ دې چې والوزم زما وزری ماتړی شپوت پات کې ګدرن وزری ماتړی شپوت پات کې ګدرن وزری ماتړی ماتړی زدا لهو پزم زمو کې زګي دلیا زدا ځان غږ د ژوند مانځ تر بللیا المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی رنا وزری ماتړی بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شما یا مو بلا د تاریخ پادر کیم زرکیم پچغو د وخت نو پادر کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم فمزی بیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Let's love. زیارت زمالا پارا یبلی بشے ابیت للیدہ